السلام علیکم په دې هیله چې نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د جدي وشتمې نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري له 14 سره برابره ده. د دې نیم ساعته خپرونې په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او چې قطر وایي دا هیواد غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سولې یوه ثابته پروسه پیل شوی وي. د پاکستان د وروستیو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د قطر حکومت وایي طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو لپاره چمتووالی نیسي څو د افغانستان د سولې د پروسې د خبرو په خاطر مناسبه زمینه برابره شي. هغه امریکایي سرتیری چې تیر کال په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی سبا د واشنگټن په یو پوځي محکمه کې وړاندې کیږي. او پاکستان وایي هندي ځواکونو پرون په کشمیر کې یو بل پاکستاني سرتیری وژلی دی. د قطر صدر اعظم وایي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پورې چې ټاکل شوی له دې هیواده د ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه ووزي یوه سیاسي ثابته پروسه پیل شوې وي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم اسانی له خپل لیبی سیال سره په دوحه کې په خبري کانفرنس کې ویل چې هیواد یې دې ته تیار نیسي چې هر څومره ژر کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي تر څو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه ویل زموږ هدف دا دی چې له خپلو افغان وروڼو سره مرسته وکړو، یو داسې حل لار پیدا کړو چې د ټولو یا حد اقل د یو زیات شمیر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. هغه امریکایي پوځي به د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن ایالت په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژنې تورن شوی دی. که رابرټ بیلز مجرم پیژندل کیږي نو په اعدام به محکوم شي. پوځي څارنوالانو نوموړی رسمن تورن کړی چې د تیر کال د مارچ په 11 په کندهار کې د شپې لخوا دوه ځله له خپلې پوځي اډې وتلی او دوو کلو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 ولسي خلک وژلي دي. که بیلز مجرم وپیژندل شي هغه به لومړنی امریکایي عسکر وي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په خاطر په اعدام محکوم. یو لوړ دوه امریکایي ډیپلومات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه راپورته شوی اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په اشقابات کې ویل متحده ایالات بل افغانستان څخه ځواکونه په مسؤلانه ډول وباسي تر څو د هغو پرمختګونو ساتنه یقیني شي چې په دې هیواد کې په وروستیو کلونو کې په امنیتي برخه کې شوي دي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو د لانجمن کشمیر د ویشل شوې کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په ترڅ کې په ډزو چې له مخکې نوې لمسول شوې یو پاکستاني عسکر وژلی دی. دا پېښه چې پرون سه شنبه رامنځته شوې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې چې کشمیر په دوو برخو ویشي د خونړیو شخړو وروستۍ پېښه ده. دواړه هیوادونه یو بل ملامتوي چې په وروستیو 10 ورځو کې د هغو خونړیو پېښو تر شا لاس لري چې د دواړو هیوادونو سرتیرو ته پکې مرژوبله اوښتې ده. دا په کشمیر کې په نږدې یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت شخړې دي چې راپورته کیږي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د ورځې په پیل کې ویل چې له پاکستان سره د هیواد اړیکې د دو هندي عسکرو له وشل کېدو وروسته عادنی دي. هند ویلي چې د دوی د یو عسکر سر له تنې پرې شوی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي نړیوال تروریستان له ټولنیزو رسنیو څخه د عادي خلکو د افراطي کېدو لپاره کار اخلي. کر دغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې غونډه کې وکړه چې پر دې مسلې د بحث لپاره د وزیرانو په سطحه جوړه شوې وه. دا غونډه د پاکستان په غوښتنه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یي مشري پر غاړه لري رابلل شوې وه. له دې بحث څخه د پاکستان هدف دا دی چې نړیوال امنیت ته پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې تروریزم ورته متوجه کړی دي. ربانی کر وویل افراطیان د معلوماتو او ارتباطو له نوې ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه د افرادو د جذبولو، کرکې خپرولو، پلانونو او د خپلو فعالیتونو لپاره د مالی سرچینو لپاره کار اخلي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکي به نن چهار شنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانچمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دوی به یو ځل بیا پر ایران فشار راولي چې ورته اجازه ورکړي چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین له پوځي اډې کتنه وکړي. د نړیوال اټومي انرژي اداره شک کوي چې په پارچین پوځي اډه کې به د اټومي وسلو اصلي برخې آزمول شوې وي. د دې ادارې مرستیال او د پلټونکو د هیئت مشر هرمن نیکارتس پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل تهران ته د سفر هدف د هغه موافقین هي کول دي چې په اساس یې دا اداره کول شي خپل څېړنې پر مخ یوسي.
We hope that we will be allowed to go to
دوی وی مونږ هله منو چې پارچین ته د تو اجازه راکړي او کده اجازه مو تر لاسه کړي مونږ به دغه فرصت هرکلی وکړو او لکه څنګه چې تاسو په هیګه مونږ دغه ځای لیدو ته تیار یو. تر اوسه پورې ایران لدغه پوزي اډې کتنې ته اجازه نه دا ورکړې. او در راپورونو له مخې د سوریې د شمالي ښار حلب په یو پوهنتون کې دوه چاودنو لسګونه کسان وژلي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي. دغه ډلې ویلي چې د وژل شوو د شمیر پړی له ډاکټرانو او محصلانو څخه رپورټونه ترلاسه کړي دي. فعالانو ویلي چې د حکومت جټ الوتکو لخوا فیر شوو توغندیو دغه چاودنې رامنځته کړي. د حلب والي محمد وحید عقاد ویل اتیا تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې چاودنو مسؤلیت پر هغو یاخي وسلوالو چولی چې د بشر اسد رژیم په وړاندې جنگیږي او ویلي دي چې د ترورستانو دوه توغندي د پوهنتون پر ودانیو ویشتې دي. دوستانو تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د قطر صدر اعظم وی په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي. روانه خبری مجله کې دا هم ورچ د افغانستان حکومت وی لدی ورسته بده امریکا متحده ایالاتو 50 سلنه مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې لارې ولګول شي. روانه خبری مجله کې دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوي او دا هم ورچ د افغانستان د دفاع وزیر وی د خوشبین دی چې امریکا به بیا افغانستان هیر نکړي او لدی هیواد سره په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې چې صدر اعظم باید په سړي ساتونو کې ونیول شي او په اسلام آباد کې د یو مذهبي مشر په مشرې باندې د لاریون د وروستیو تحولاتو مو اهم خبرو. په افغانستان کې د ازادۍ په اړه اوري او د غراس د همورې چې افغانستان د ځوانانو د کرکټ مختلف کلبونه اماراتو ته زیات رسول ته لنور ټیمونو سره لوبي وکړي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح او صفه ډول اوریدل شي. د قطر صدر اعظم وای په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي ترڅو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو مخکې یو ثابته سیاسي پروسه پیل شي. هغه ویل د دفتر له پرانستلو هدف دا دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورچې د رویټرز خبری اژانس په استناد جوړ کړی دی.
د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه تر 2014 میلادي کال پورې چې په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت پای ته رسیږي مخته ولاړه شي. په پام کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې یو دفتر پرانستل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې دوی دواړو له دې سره موافقه کړې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل شي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی خپل لیبیایي سیال سره په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد دې ته تیارې نیسي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي ترڅو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه وویل امریکا او نور هیوادونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان ځواکونه باسي او د په عقیده دا به ډیره مهمه وي چې لږ تر لږه تر هغه وخته پورې یوه ثابته سیاسي پروسه پیل شوې وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر لپاره مستلو سره به خید امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه یو شمیر طالب بندیان له خوشی کې دوه وروسته هم د هیواد ولګول شي. د قطر صدر اعظم زیاته کړه زموږ هدف دا دی چې خپل افغان ورونو سره مرسته وکړو او یو داسې حل لار پیدا کړو چې د ټولو یا حد اقل د یو زیات شمیر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. د رویټرز خبری اژانس په وینا یو اروپایي لوړ رتبه ډیپلوماټي رونه ویلی چې د طالبانو یو شمیر استازي وار لمخې د قطر مرکز دوحه ته رسیدلی خو د دوی لپاره دفتر تر اوسه رسمانه نه دی پرانستل شوی. قطر چې د یو شمیر طالب چارواکو کوربه دی مخکې هم د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ په پټو خبرو کې مهمه ونډه اخیستې وه خو دغو خبرو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د رویټرز په وینا طالبانو یو کال مخکې ویلو چې غواړي په قطر کې ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي او د سولې له خبرو سره په دې خاطر لیوالتیا ښودلې و چې د دې خبرو په نتیجه کې به دوی ته د افغانستان په حکومت کې ونډه ورکړل شي یا به هم د دې هیواد د جنوب د زیاتې برخې واک ورکړل شي. خو طالبان وروسته اعلان کړ چې له امریکا سره له خبرو په دې خاطر ووتل چې د هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د سولې په برخه کې دریځ ثابت نه دی. طالبانو د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره له امریکا د ګوانتنامو له زندانه د خپلو یو شمېر ملګرو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم په وروستیو کې ویلي چې د قطر له حکومت سره د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې له دغه دفتره به یوازې له طالبانو سره د خبرو لپاره کار اخیستل کېږي او هغه به د دوی سیاسي دفتر یا نمایندګي نه وي.
و امریدل چې قطر وی ډیر شر به په قطر مرکز دوحه کې د طالبان لپاره سیاسي دفتر پرنځي سو د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابر شي. د افغانستان حکومت ویلې دی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو 50 سلنه مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې به د امریکا متحده ایالاتو 50 میلیون ډالر مرستې به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال شي. په دې اړه محمد وسمیم رپورټ لري.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې لدی وروسته به د امریکا او متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکل د دې هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې لدی وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50 سلنه مرستې د ملي بودیجې لپاره ولګول شي.
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50 سلنه مرستې به د افغانستان د ملي بودیجې لپاره ولګول شي. کچېرې له سلنه سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې لپاره مصرف شوی پرتله کړو لیدل کېږي چې دا شمیر له سلنه څخه 50 سلنه تلول شوی دی.
په تیر یو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایي ادارې او خصوصي کمپنیو لخوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 50 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې د امریکا کلنۍ مرستې د 50 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د مسلې ته په خسترګ ګوري او وایي سره لدی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوې له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمه هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د خوشبین دی چې امریکا به بیا افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره به په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. بسم الله محمدي چې واشنگټن ته په سفر کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، د امریکا د مرستو د دوام په اړه د څرګندونې پرون په کابل کې کړې دي. نوري اسنوري په ریپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي دته خوشبین دی چې د امریکا متحده ایالات به افغانستان له 2014 کال وروسته چې له دې هیواد بهرني محارب ځواکونه وزي یوازې پرې نږدي. بسم الله محمدي پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې دی ګمان نه کوي چې امریکا بیا هغه تیروتنه تکرار کړي چې په 1990 کال کې له افغانستان د پخواني شوروي د عسکرو له وتلو وروسته یې کړی وه او دا هیواد یې هیر کړی و. یو زیات شمیر افغانان داسې احساس کوي چې له 1990 کال وروسته امریکا دوی یوازې پریښودل. کله چې پر افغانستان د شوروي اشغال پای ته ورسید او څو کاله وروسته له مجاهدینو سره امریکا خپلې مرستې بندې کړې، افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو چې په نتیجه کې طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو ملاتړې القاعده هم له افغانستان نه د اډې په توګه کار واخیست چې پر امریکا یې د سپتمبر 11 حملې ترسره کړې. محمدی وویل دی په دې باور دی چې امریکا به بیا افغانستان یوازې پرې نږدي او په مختلفو برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره واشنگټن ته د تېرې اونۍ په سفر کې ملګری و، دغه راز وویل دی خوشبین دی چې امریکا به د دوی ملاتړ وکړي، په تېره بیا له امنیتي ځواکونو سره به یې مرستو ته دوام ورکړي. محمدی وویل امریکا ژمنه کړې چې د نورو مرستو تر څنګ به افغان ځواکونو ته د ماینونو د معلومولو او له منځه وړلو پرمختللې وسایل هم ورکړي. هغه وویل دا ډول وسایل اوس په افغانستان کې ناتو واکونه لري چې د تلفاتو په کمیدو کې ډیره مرسته کړې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. دا قطر صدر اعظم وای هیواد غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال پورې چې ټاکل شوی لدی هیواد ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه وځي او سیاسي ثابته پروسه پیل شوی. هغه امریکایي پوزي به چې د پنځشنبه پورس هغه امریکایي به د پنځشنبه پورس د واشنگټن ایالت په پوزي اډه کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکی وګړو پر وژنه تورن شوی. یو لوړتبه امریکایي ډیپلوماټ د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه ریپورټونو ته اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه نه امن شي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو د لانجمن کشمیر د ویشل شوې کرخې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په ترڅ کې پرون یو بل پاکستانی عسکر وژلی. د پاکستان د بارنوی چارو وزیر هنار رباني خر وایي نړیوال تروریستان له ټولنیزو رسنیو څخه د عادي خلکو د افراطي کېدو لپاره کار اخلي. او د نړیوال اټومي انرژي د اداري څېړونکو نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانچمن پروګرام پړه خبرې کوي. جنرال قالی کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او په مختلفو ورسپانو کې د افغانستان پړه د زینو مقالو مهمه برخه دروي.
انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو دا برخه د مقالې په سر کې لیکلي چې وای افغانان بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پریکړه کوي. ګاردن لیکي جمهور رئیس کرزی له واشنگتن څخه غوښتي چې افغانستان ته بي پيلوټ الوتکې ورکړي او د عسکرو د روزنې لپاره پوهنتونونه پرانیزي تر څو افغان ځواکونه د امریکایي عسکرو ځایونه ډک کړي. ورسپانه لیکي جمهور رئیس کرزی چې د واشنگتن له سفر او جمهور رئیس اوباما سره له خبرو او کتنې وروسته راحت او خوښ معلومېده، له امریکا سره د اوږدې مودې د مرستو او تجهیزاتو په تړون خوښ ده او داسې وښودله چې امریکا به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتل چټک کړي. کرزی وویل مونږ باید داسې فکر ونه کړو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به مونږ د خپل هیواد د ساتلو توان ونه لرو. مونږ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور نه غواړو خو د هغوی اقتصادي مرستې غواړو. ګاردن لیکي جمهور رئیس کرزی د ملي تلویزیون لارې وینا کې دا هم وویل مونږ له امریکا څخه د بي پيلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او هغوی د راکولو ژمنه وکړه. امریکا دغه راز د معارف او تعلیم لپاره د زیاتو مرستو ژمنه وکړه. جمهور رئیس وویل له امریکا څخه یو غوښتل چې د افغانستان په اتو سیمو کې پوهنتونونه جوړ کړي. امریکا چا پروسپونی کرسچن ساينس مانیټر هم واشنگتن ته د کرزی د سفر او روسي څرګندونو په اړه مقاله لیکلي او په سر لیکي لیکي کرزی د امریکایي عسکرو د مسؤلیت په اړه لهجه بدله کړي. ورسپونی لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ته د قانوني مسؤلیت ورکولو پر سر په اصطلاح ډیپلوماټیکي لوبه پیل شوې. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي په عراق کې امریکایي عسکرو ته قانوني مسؤلیت ورنکړل شو او په نتیجه کې د 2014 کال په پای کې د دې هیواد څخه ټول امریکایي عسکرو وتل. دا مهال د خلکو سترګې افغانستان ته اوښتي چې دا هیواد به له دې مسلې سره څه ډول چلند کوي. واشنگتن پوسټ ورسپونې په وروستۍ غونډه کې افغانان غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو روزونکو دی ووځي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې راغلي داسې ښکاري چې څو ورځې وړاندې جمهور رئیس حامد کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پر راتلونکي حضور سلا شول، خو په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د یو ډیر مهم دفاعي پروګرام پر سر اختلاف رامنځته شوی. ورسپونه لیکي افغان چارواکي په دې باور دي چې جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ ژمنه وکړه چې د افغانستان له کلو او بانډو څخه به ټول امریکایي خاص ځواکونه چې سیمه ییز پولیس روزي وباسي، خو امریکایي چارواکي وایي په دې پالیسۍ کې یوازې عادي پوځي عملیات شامل دي او د پولیسو روزونکي ورڅخه جلا دي. د دوی په باور د پولیسو د روزنې ماموریت په ټول افغانستان کې د زیات اهمیت وړ دی.
له دې نه مخکې چې د افغانستان د ورسیو تحولاتو نور مهم ریپورټونه راوخلو، د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. د پاکستان سترې محکمې چې د برېښنا د پروژو په قضیه کې د دې هیواد د صدر اعظم د نیولو امر صادر کړی دی، د احتساب له مرکزي ادارې په څلورو ساعتونو کې ځواب غوښته دی. د پاکستان په اطرافي حکومت کې شاملو او اپوزیسیون ګوندونو د دې پریکړې په اړه اندېښنه او شک څرګند کړی دی. په اړه لسیمې د بارکوال میخیل ریپورټ ورو
پرون د پاکستان سترې محکمې د برېښنا د هغو تړونونو پر قضیه باندې چې له 2008 میلادي کال راهیسې د پاکستان د مرکزی حکومت او د کرایې د برېښنا کوټونو ترمنځ سوي وو پریکړه صادره کړه چې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول دي 14 نور کسان هم ونیول سي. د سترې محکمې د دې پریکړې خبر په پاکستان کې د سرې د اور غوندې خپور سو او هر لور ته د خوشحالۍ او غوسې غبرګونونه ګډ راوپارول. په حکومت کې شامل او ځینې اپوزیسیون ګوندونه د سترې محکمې دې پریکړې ته د شک په نظر ګوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د ډاکټر طاهر القادر لاریون او د سترې محکمې تصادفي پریکړې ته په مرموزه اشاره سره وویل چې په داسې حساس حالت کې پوځ باید مداخله ونکړي کنه یو پاکستان به پاتنه سي. د ستاري محکمې پریکړه به قانون پوهان د قانون له نظره وڅېړي، یوه لاره بورته ولټول سي. خو اسلام آباد چې یرغمل کړای سوی دی، د دې د خلاصون لپاره باید جمهوري مبارزه وسي. زه له ټولو جمهوري ګوندونو غوښتنه کوم چې باید سره کښېنو او د دې غم وخورو او کاناډا ته ووایي چې دا خپل رالېږل سوی سړی ور وغواړي. پیپلز ګوند د ستاري محکمې د پریکړې مخالفت نه دی کړی، خو وایي په داسې حساس وخت کې چې ډاکټر طاهر القادری په غیر قانوني ډول اسلام آباد محاصره کړی و، د صدر اعظم د نیولو پریکړه په نن ورځ مناسبه نه وه. د پیپلز ګوند یو مشر او د آزادې عدلیې د تحریک سرلاری بیرسټر احتزاز احسن وایي دا اندېښنې وړ پریکړه ده، ځکه د صدر اعظم د نیولو پریکړه باید داسې په اسانۍ نه وای سوې. دا د ادارو ترمنځ د مخالفتونو سبب کېدای سي. بل دا چې د دې پریکړې پر ځانګړي وخت باندې داسې شکونه راپورته سوي چې آیا د جمهوري نظام په خلاف کومه دسیسه خو به نه کېږي. په ائتلافي حکومت کې د شامل جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا د دې پړه هم پر پیپلز ګوند رواچوله. خو د ګوند د بلوچستان ایالتي مشر مولانا محمد خان شیرانی هم د پریکړې پر پورنی وخت شک څرګند کړ. متحده قومي غورځنګ چې په ائتلافي حکومت کې شامل دی او د طاهر القادری د لاریون هرکلای هم کړی و، خو د سترې محکمې پر پریکړه موقف نه دی څرګند کړی. عوامي نېشنل ګوند هم چې په ائتلافي حکومت کې شامل دی وایي سترې محکمې باید په داسې حساس وخت کې د طاهر القادری پر خلاف داسې پریکړه صادره کړې وای چې هغه غیر قانوني لاریون راایستلی و. په پارلمان کې موجود مسلم لیگ نواز اپوزیسیون ګوند چې له پیپلز ګوند سره مخالفتونه هم لري، خو په پارلمان کې موجود د دې ګوند یو غړی ایاز امیر په داسې حساس وخت کې د سترې محکمې دا پریکړه مناسبه نه بولي. تحریک انصاف د سترې محکمې تر اوسنۍ پریکړې وروسته بیړنۍ غونډه راوبلله. په پاکستان کې د عدلیې تر ازادۍ وروسته د سترې محکمې لخوا دا دویمه ستره پریکړه ده چې د دې هیواد د صدر اعظمانو په اړه یې ورکوي.
فریډم هاوس موسسې په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرلی دی چې آزادي پکې نشته. دغه سازمان چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ودې او د مدني حقونو د ساتنې هڅې کوي، په 1941 کال کې په امریکا کې تاسیس شوی دی. د دغه ریپورت په اړه نوریاس نوري په امریکا کې مېشله افغان څېړونکي عالم پاین سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې په تېر یو لسیزه کې په مختلفو برخو کې شو پرمختګونو ته په پام سره ولې دا هیواد د هغو هیوادونو په کتار کې راغی چې آزادي پکې نشته. هغه وای
اوس تقریبا 3000 خارجي عسكر په افغانستان کې دي. نو په دې لحاظ باندې چې یو مملکت کې خارجي عسكر وي، هغه مملکت آزاد نه بلل کېږي. په یو مملکت کې چې د تصامیم د ادارې د حکومت او یو مملکت چې د خپل د عسکرو معاش نشي ورکولای، یو مملکت چې خپل د نه انکشافي بودیجه او نه د عادي بودیجه لري، په خپل د باندې څخه به دا راځي، نو دا مملکت آزاد نه بلل کېږي په دې حساب باندې.
پاین صاحب، افغانستان نسبت د سیمې نورو هیوادونو ته که څه هم شاید وروسته پاتې وي، مګر په دې یولسو کلونو کې یو څه پرمختګونه شوي. د بیان د ازادۍ په برخه کې، د مدني ټولنو په برخه کې، د سیاسي ګوندونو په برخه کې، دغو پرمختګونو ته ولې پاملرنه نه ده شوې؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې مثلا دغه د طالبانو په وختو کې، د تنظیمو په وختو کې، تقریبا یو مملکت نه و د افغانستان چا په رسمیت نه پیژنده. اوس تقریبا ټول نړۍ یې پیژني. او بل دا چې په افغانستان کې نه انتخابات ورنه، بل دا اوس دوه انتخابات اوس رئیس جمهور رالی په انتخابي ډول باندې پارلمان دوه واره. تقریبا 8 میلیونه شاګردان مکتبو ته ځي، ښځې په دفترو کې کار کوي. دا پرمختګونه سوي دي، په دې کې شک نشته. مګر بیا هم هغه پیسې چې د افغانستان ته راغلي دي، تقریبا 6 میلیارد ډالر یوازې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي دي بغیر له نظامي څخه. او دا پیسې هیف مایل سوي دي، خلکو اخیستي دي، شخصي جیبو ته تللي دي. د رشوت د فساد ادارې موضوع نه ده حل شوی. تاسو چې جوړ سپورز
پاین صاحب، فریډم هاوس چې په دریو کټګوریو ویشلې ده هیوادونه، آزاد هیوادونه، نسبی آزاد، او هغه هیوادونه چې آزاد نه دي. البته افغانستان په دغه کټګوري کې راغلی دی چې آزاد نه دي. په دغه دریمه کټګوري کې ویل شوی چې په دغه هیوادونو کې ابتدایي سیاسي حقوقونه خوندي نه وي، او هلته ابتدایي ملکي ازادۍ په پراخه کچه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کیږي. په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ارزونه په اوسنیو حالاتو صدق کوي؟
ولې نه؟ دا تاسو په افغانستان کې وګورئ، دا محاکمو ته تاسو ورسئ چې په محاکمه کې د یو چا مځکه چې یو چا اخیستې ده، یو جنرال په زور اخیستې ده، مثلا د جهادي جنرالانو د خلکو کورونه ومځکه اخیستې دي، دا داوی دوی خپل ځکه نشي دنه اخیستلای. دا الله سکاله یو لس یو سکاله په خپل په داوو کې سره شکل دي. حکومت هم ځکه خلکو اخیستي دي، په هغه کې شارکونه او شارونه دا جوړ کړی دي. دا حقوق د خلکو نه اعاده کیږي. چور چپاول په نهایي صورت باندې تاسو په افغانستان هیڅ وخت په افغانستان کې داسې نه و. دا رقم رشوت او اختلاس او دا دارایی عامه چې دا چور چپاول کیږي، دا په پاکستان کې هم نن ورځ نشته. په نور زه فکر کوم چې افغانستان یو له دوه یا درو مملکو څخه دی، په دا یو څلور نوې مملکو کې چې دا د لیست په اخر کې دی په حساب د خلکو د حقوقو او د محاکمو او د پولیسو دغه ته تاسو ګورئ.
د فریډم هاوس د موسی د ریپورت په اړه چې په افغانستان کې آزادۍ نشته ده، د افغان څېړونکو عالم پین څرګندونه مو واورېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ټاکل شوی د افغانستان د کابل کندوز بازانو کرکټ لوبډله د متحده عربی اماراتو د شارجه کرکټ په شل اوریزو سیالیو کې ګډون وکړي. د هیواد کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون او آسیایي هیوادونو ګډون لري. محمد وې سمیم په ریپورت لري.
د کابل کندوز بازانو په نوم د کابل او کندوز لوبغاړو څخه جوړ شوی لوبډلې 14 لوبغاړي به د جنوري میاشتې په 28مه نیټه اماراتو ته لاړ شي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د وو آسیایي هیوادونو هندستان، بنگلاديش، سریلانکا، عربي متحده امارات او کویت له بیلابیلو ښارونو او کلبونو 22 لوبډلې په 8 ډلو وېشل شوي او په هر ګروپ کې 4 لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په وینا د هرې ډلې ګډون لوبډله به دغه لوبو دویم پړاو ته لار ومومي او نقدي جایزې هم ورته په پام کې نیول شوې دي.
لوبو کې د افغانستان ملنه دغه لوبډله چې ګډون کوي د کابل کندوز د بازار تر نامه لاندې دوی به خپل یو تنفسي لوبډله د هیواد نه بهر استوي او انشاءالله چې دغه د هیواد ته بکرا فرزي او ښه سره ورته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ د خبرونو عامر فرید هوتک په وینا د غسیالې د شارجه کرکټ فدراسیون لخوا د جنوري په 15مه پیلېږي او 15 ورځې په دوام وکړي. د غسیالې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوی د افغانستان د یو خصوصي خوونځي یو کرکټ لوبډله د هند په قربتوب د خوونځیو د کرکټ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانیار په نامه خصوصي خوونځي لوبډله د جنوري میاشتې په 19مه د هند لکنو ښار ته سفر کوي او ویل کېږي چې د نړۍ د خوونځیو په دغه کرکټ سیالیو کې 14 لوبډلې له هند څخه او 14 لوبډلې له نورې نړۍ څخه ګډون کوي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو ځوان دی چې دغه د موبایلونو په خونه ګوشکې دغه شیان خرڅوي. صادر امزان تاو کړی دی، امام یخنی کیږي دی، هم یخنی نیولې ځکه دلته ډیر ساړه دی. نوم پښتنه به وکم اول؟
نوم محب لال زرمت.
کا دی زرمت ولسوالۍ؟ امام یو څو ویل خو تر اته ووایا چی شي خرڅوي؟
موبایل په خونه خرڅو، بیټری خرڅو، ګوشکې، پلاستیکونه دا خرڅو. دا شه
کور دی دلته دی که یوازې تر اغلی؟
نه یوازې راغلم.
دی هم دی کاری پر
تکلیف ډیر لري.
یعنی دا په شاګر ځوي چې څوک یې واخلي؟
او
بیا څنګه خرڅيږي؟
ولاته دا وسه پورې یورپي هم سودا نه کوي، وسه وړالي اتي بیا یې غسته رپورته زو بیا خرڅيږي.
ګټه پکې شته؟
ولاخه دا گزاره کوي.
څومره وخت وروسته به کور ته ځي؟
درې میاشتې کوتي.
بیا دا خرڅ خوراک څنګه کوي دلته؟
دلته دغه چې زو دوه مړې اخلو او دوه ګي اخلو غبان شپه تیرو.
سهار غرمه ماسختن هم دغه
خوري؟ او دا اخرو ماسپخین هم سودا نه کړي، غرمه مړې بیا نه اخلو. دغه سي ګرځو
ولې چې پیسې نه وي در سره؟
او پیسې نه بیا کوم سودا کړ بیا تیغه کوه.
یعنی تاسو ډوډۍ په سودا پورې تړلې؟ که سودا وشو ډوډۍ خوري کنه نه خوري؟
او دا سودا پورې تړلې.
دغه د کوټي حالت پړه دی راته وایا، کالی څوک درته وینځي؟ نورې ستونزې د کور کارونه څنګه کوي دلته؟
دلته خپل کالی پرینځو، جورابي پرینځو، پیالې پرینځو، دلوک پرینځو، دی کوو، دا خپل موږ کوو، هیڅوک نشته نه موږ کوو.
لکور چې راتلی خفوي؟
او ډیر خفو.
کله چې پیسې وګټي دلته بیا چې کور ته زینو؟
بیا کور ته بیا زړه خوشاله، بیا غیر، بیا ورته زکور.
نو ته ډیر وړو کې کور کې څوک نور څوک نشته دی مزدورې؟
نه نشته.
پلار ورونه؟
زه ټوله مسیر لارنس وینګر دا وته نه سړي باندې ته موږ راوته.
درس کې څوم سیف کې
پنځم ته کې نه افسو.
درس خو بدر نه پاتې نشي د ستونزو د لاسه؟
نه درس نه پرې دوسی وسات دا دوه بشاتي د زوب خیر کور ته وړه غلطه درس وایو غلطه غو غلطه نیمه ورځ درس وایو نیمه ورځ کار کو.
بس خدای دې په خیر کور ته بوزه او هغه دې چا خبره منګولې دې ډکې شه او خونځې پرختیا ما پرېدا.
او امين.
دوستانو تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 9:30 بجې شوې.